درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشرۍ ماڼۍ هیله لري د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا له شار زافیر راس ویلسن سره د راډیو د ورځې په مناسبت مرکه لرو چې پکې په افغانستان کې په سوله او انتخاباتو غږیدلی یو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په کابل کې د امریکا سفارت شار زافیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربان ته د رسیدو یو غوره لار بولي. د دایکنډي چارواکي وایي د واورې د شړېدو له کبله په دې ولایت کې نه تنه مړه سوي او د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل سوی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت شار زافیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربان ته د رسیدو یو غوره لار بولي. دی وایي افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري.
فکر میکنم ما هم به همین نظر هستیم. ما هم آتش بس میخواهیم، اما پرسش اینجاست که چگونه به آن برسیم. ما به این نتیجه رسیده ایم که یکی از راه های رسیدن به آتش بس به عنوان یک گام نخست از مسیر کاهش جدی و اساسی خشونت است.
راس ویلسن په دې ځانګړې مرکه کې د غرض د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې افغان دیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. د دې مرکې بشپړه بڼه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په کلنی امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته تللی دی. د ارګ په وی اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلی چې ولسمشر غنی به چې یو دولتي پلاوی ورسره په دې سفر کې ملګری دی. د مونشن د شپږم امنیتي کنفرانس په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې وکړي. د مونشن په سږني امنیتي کنفرانس کې به چې سبا لیږي او درې ورځې دوام کوي د نړۍ د هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو شاوخوا 1500 چارواکي ګډون وکړي. د هرات سیمه ایز چارواکي د طالبانو یو مهم قومندان له خپلو 15 ملګرو سره په یوه هوایي برید کې وژل شوی. د هرات والی ویان جیلانی فرحات نن ازادي راډیو ته وویل
در اثر حملات هوایی در
ولسوالی گران ولایت د هرات په ګلران ولسوالی کې د هوایی برید په نتیجه کې د مولا رحیم طوفان په نوم د طالبانو یو مهم قومندان له نورو 15 طالبانو سره وژل شوی. د دوی سره چا ډول موټر او وسلې او مهمات هم له منځه تللی دي. طالبانو تر اوسه د دې پرونی پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی فرحات زیاته کړه چې د هرات په ځینو نامنو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په هدف د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. اخوا د دایکنډي چارواکي وایي د واورې د شړېدو له کبله په دې ولایت کې نه تنه مړه سوي دي. د پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دې ولایت رئیس اسدالله سروري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په مهرامور، سنگسخت او اشترلی ولسوالیو کې سوي دي. نوموړي وویل د واورې د شړېدو په پیښو کې شپږ نور کسان ټپیان سوي او دوه تنه لا درک دي. د ښاغلي سروري په خبره دا پیښه مالی زیان هم لري خو نور جزئیات یې تر اوسه نه دي ورکړي. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل سوی. د کمپاین د فبروري پر 12مه د ورځې ناوخته پیل سو. په دې انتخاباتو کې څه باندې 15000 نوماندان د پارلمان د 290 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. وروسته لدې چې په دې هیواد کې اکثر اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان د ایران د نگهبان شورا لخوا سلب اعتماد شول، اوس تر ډیره د انتخاباتو ته د سختریزو او محافظه‌کارو کاندیدانو ترمنځ د سیالۍ په سترګه کتل کیږي. د انتخابات د فبروري ری پر یو شتما کیږي. د انتخاباتو ته همدارز د ولسمشر حسن روحانی د محبوبیت د یوې آزموینې په سترګه هم کتل کیږي. روحانی یو نسبتا منځلاري مشر دی چې له خلکو سره د خپلې هغې ژمنې د پوره کولو لپاره مبارزه کوي چې د امریکا له بندیزونو سره سره یې د خلکو د ژوند د شوالي په اړه کړی دی. خو ځینې متخصصین وایي د ایران د اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو نارضایتي او د انتخاباتو د نه روڼتیا له کبله شاید په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم وي. ولسمشر روحانی پر نگهبان شورا چې یوه سختریزه شورا ده، له دې کبله انتقاد کړی چې دغو انتخاباتو ته له څوار لس زره نمندانو څخه یې شاوخوا 9000 کاندیدان سلبې اعتماد کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند ممبای ښار د خونړیو حملو مشکوک طرحې په بند محکوم کړی دی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون چهارشنبه د لشکر طیبه سختری ډلې مشر حافظ سید د تروریزم د مالی تمویل په دوو قضیو کې پر 11 کالو بند محکوم کړ. محکمې بل تورن د سید نږدې همکار ملک ظفر اقبال ته هم ورته سزا واوروله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې جکپوري ډیپلوماتي الیس ویلز په یو ټویټ کې دغه اقدام هرکلی کړی دی. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا ولسمشری مانی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویاند وحید عمر
پیشرفتهای قابل ملاحظه در صحبتهای اونها با طالبان صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که هر چه
دا ولسمشر محمد اشرف غنی د سلاکار وحید عمر بشپړ سرګندونې به په یو ریپورت کې در سره شریک کو. په کابل کې د امریکا د سفارت شارزافیر وایي اوربند ته د رسیدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن سره په کابل کې د ازادي راډیو ځانګړې مرکه کړي چې پکې په سوله او انتخاباتو غږېدلی دی. دا مرکه هم په تفصیلي توګه در اورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د هغه قضیو له امله په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې چارواکي پکې ښکیل دي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. کور کلی ولس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې پروګرامونه هم مه هېروئ. ترنو د سانتاس موږ کلا ساده راډیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12.9 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صفه واضحاتو غوړیدل کیږي. همدارنګ د انټرنیټ لارې که زموږ وی پانه ته ورغلې نه وځدا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ په وی پانه کې زموږ ریپورتونه مطالب لا نور تفصیل او عکسونه سره وګورئ. ویډیوګانې هم لرو. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پته ده. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسمشرۍ مانی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیستل شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو سر توافق په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابرولی شي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور تفصیل به له تاسو واورو.
ډېر زیاته مننه انسب. په داسې حال کې چې ویل کېږي په قطر کې طالب اساسي او امریکایي پلاوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کموالي هوکړه کړې ده، افغان حکومت وایي هیله لري چې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ ویل د دواړو لوریو ترمنځ له یوې پایلې وروسته به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د ویل طالبانو سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوی، خو مونږ هیله لرو چې دغه مرحله ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسیږي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمی خبرې اترې پیل شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د پخواني جهادي قمندان صبغت الله مجددي په تلین غونډه کې خبرې کولې وویل چې هیله مندي شته چې د تاوتریخوالي د کمولو پر سر هوکړه په هیواد کې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي.
امیتی موافقه صورت گرفته که جنگ سطح جنگ پایین بیاید، کاهش و خشونت صورت بگیرد و این زمینه ساز شود برای آتش بس سراسری و بالاخره رفتن با مذاکرات بین الافغانی که نتیجهش صلح بین خود افغانها باشد و ایجاد یک وضعیتی که افغان‌ها با هم و با دیگران در صلح زندگی کنند با افکار متفاوت با اندیشه‌های متفاوت.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې او بحثونه یو وار بیا تاوده شوي دي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو باندې هوکړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم په جلا جلا ټلیفوني خبرو کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي او ویلي دي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار محمد حنیف اتمر چې د صفت الله مجددي په لومړی تلین غونډه کې خبرې کولې، د هیواد له سیاسيونو وغوښتل چې ټاکنیز مخالفتونه د هیر کړي او د سولې د خبرو لپاره د همغږي شي.
اگر خواست خدا بود و چنین توافق حاصل شده باشه، اولین مسئولیت و رسالت ما این خواهد بود که به زودی اجماع و وحدت بزرگان سیاسی افغانستان را تامین کنیم و برای مذاکرات آمادگی بگیریم.
خو انس په دې غونډه کې د پوخانی ولسمشر حامد کرزی لومړی مرستیال یونس قانونی چې خبرې کولې، وویل چې د سولې د څرنګوالي په اړه لا هم مختلف نظرونه موجود دي. د وویل داسې تصور چې سولې د یوازې د حکومت یا هم د سیاسيونو لوري راوصل شي دا یو بیزایه تصور دی. په دې حال کې د سولې عالی شورا وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک به په څو راتلونکو ورځو کې لاسلیک شي. بلې انځه
ډیره زیاته مننه کوم اکرام له تاسو نه. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اکرام الله اکرام چې له کابل د سولې په برخه کې البته د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړوند د افغان چارواکو عکس العملونه را سره شریک کړل. په قطر کې څه روان دي؟ امریکا او طالبان سره په څه سلا شوي؟ څه یې د اختلافاتو مسلې پاتې دي او په دې اړه تر اوسه پورې په رسنیو کې څه خبره شوي؟ په موضوع ګڼې پوښتنې شته دي او ګڼې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. په کابل کې د امریکا سفارت شرزافیر وایي اوربند ته د رسیدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن د راډیو د ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په دې اړه امریکا له افغانانو سره ګډ نظر لري. نوموړي په دې ځانګړي مرکه کې همدا شان د افغانستان د انتخاباتو په اړه هم څرګندونه کړې دي. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر سمی مهدي له خغلی ویلسن سره مرکه کړې ده. دا مرکه وړاندې کوو.
Thank you so much. خاغلی سفیر ویلسون، مننه دا چې د رادیو نړیواله ورځ په مناسبت د داول خبرو فرصت راکړ. د لومړی پښتنې په توګه غواړم پوښم چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ورستی جزئیات څه دي؟
Well, let me say first I'm grateful for the opportunity to meet with you and talk with your listeners.
په لومړي سر کې تاسو سره لیدنی او تاسو له اوریدونکو سره خبرو خوشاله یم. غواړم له دې فرصت نه په استفاده د هغو سرتیرو کورنیو ته چې هیواد ته د ویاړلې خدمت په لاره کې په وروستیو حملو کې په ننګرهار او کابل کې وژل شوي ان تسلیت وایم. البته له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي او تمرکز پر دې دی چې یوه موافقه ترلاسه شي او په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي، هر اړخیز او تلپاتې اوربند وشي څو د افغانستان د بېلابېلو ډلو ترمنځ مذاکره او شاو بلاخره هغه تاو تاریخ والی چې دغه هیواد ویجال کړی ام پای ته ورسیږي.
خلک غواړي ډیر پوشي چې په دوحه کې سره واندی. په کابل کې ساسو سفارت او سفیر خلیلزاد خلکو ته جزئیات ورکولو ډاډه کوي. ولې د جزئیات ورکولو ډاډه کوي؟
I think I'd take issue a little bit with the question. I think we've been pretty clear over the period of months, many months, years, that this has been going on.
هغه چې تاسو یې وایي د پوښتنې وړ دی. فکر کوم دا موضوع د میاشتو او حتی یو کال په جریان کې و. موږ په دې هڅه کې یو چې د طالبانو له اړخه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړو. د اوربند د غوښتنې په هڅه کې یو. د افغانانو ترمنځ د داسې تفاهم غوښتونکي یو چې سیاسي تفاهم رامنځته کړي. همداشان د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي یو. موږ په دې برخه کې په ډیری مواردو کې ډیر خلاص او شفاف یو. سفیر زلمی خلیل زاد په بیا بیا د رسنیو لغړو او همداشان له مدني ټولنې سره لیدکاته کړي. خلک د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه په جریان کې اچولي. په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکرو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو او باید ووایم چې موږ د امریکا د اهدافو په اړه ډېر وضاحت درلود.
بله، تاسې یوازې د څلورو اساسي عنوانونو په اړه واضح وایي، خو موږ یې د جزئیاتو په اړه هیڅ هم ونه اورېدل.
زه فکر کوم چې سفیر خلیل زاد صمیمانه هڅې کړي چې د افغانستان له خلکو سره په خلاص رښتینی نیغ په نیغه ډول چې څه ډول غواړو هدفونو ته ورسېږو خبرې کړي. د وخت په تېرېدو سره به یې جزئیات رابرسېره شي، خو زموږ د اهدافو اساس د خلکو لپاره ډېر څه روښانه دي او باید ول هم همداسې.
خو موږ د تاوتریخوالي د راکمولو د موضوع په اړه ستاسې او د ولسمشر غني د دریځ ترمنځ د واټن شاهدان یو. هغه د اوربان غوښتنه کوي او ستاسو یو شمېر اروپایي همکارانو د هغې له دریځه ملاتړ هم کړی. دا دوه لیدلوري څنګه نږدې کېدای شي؟ او آیا فکر نه کوئ چې دا د نظر اختلاف به مذاکرات متاثره کړي؟
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربان غواړو، خو پوښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسېږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو یو چې اوربان ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خو افغان دولت د تاوتریخوالي د کموالي په اړه ستاسو نظر د پښتنې وړ بولی. دوی وایي د تاوتریخوالي د کموالي معنا څه؟ یعنی د یو څو کسانو کم وژل یا په یو یا څو ښارونو او کلیو باندې د بریدونو کموالی؟ افغان دولت ستاسو نظر په اساس کې د پښتنې وړ بولی.
له دې پښتنو خبر یو، تر یو بریده په همدې دلیل موږ په جدي او اساسي بڼه داسې تاوتریخوالي د راکمولو غوښتنه کوو چې ټول افغانان احساس کړي. په وژنه او مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. فکر کوم چې له 13 کالو تاوتریخوالي وروسته چې زیات شمېر خلک پکې وژل شول، ټول د پام وړ تاوتریخوالي د کموالی غوښتونکي دي.
د تاوتریخوالي راکمول څنګه اندازه ګیری کوي؟ ستاسو په نظر په کومه کچه د تاوتریخوالي کموالی د جدي او پام وړ تاوتریخوالي د راکمولو په معنا ده؟
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ور سره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
افغانستان هممهاله دوه بهیرونه مخ ته وړي، ټاکنې او له طالبانو سره خبرې. آیا فکر کوئ چې د ټاکنو ګټونکي به له طالبانو سره خبرو کې ستاسو با اعتبار شریک وي؟
Look, we've invested a lot of time and money and support.
وګورې موږ د وخت مالی او ځاني اړخه په کافي توګه د افغانستان په ولسواکۍ پانګونه کړې. افغانستان پیاوړي دیموکراتیک بنسټونه لري. له شک پرته د ټاکنو په موارد کې ستونزې شته. په دې اړه لما تاسې غوره پوهیږئ. موږ له دواړو کمیسیونونو سره کار کوو، څو خپلې دندې په ټاکلي وخت او همداشان په عادلانه او بې پرې، شفاف او د افغانستان د قوانینو سره په بشپړ مطابقت ترسره کړي. موږ تمه لرو په واقعیت کې امریکا دا انتظار لري، عادلانه شفاف ټاکنې د افغانستان له قوانینو سره په مطابقت چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ هم له همدې ډول پایلو سره کولی شو کار وکړو.
خاغلی خلیلزاد وار وار ویلی چې سوله ورته لومړیتوب لري، نه ټاکنې. آیا تاسو له نوموړي سره په دې اړه هم نظر یې؟
Do you share the same vision with him?
I think from our point of view, from
زموږ په نظر، موږ د سولې په بهیر کې پرمختګ ته او همداشان په افغانستان کې ولسواکۍ بریالیتوب ته اړتیا لرو. موږ دغو دواړو ته اړتیا لرو.
I'm sure you're aware of the
data yam che tasi da afghanistan pa ara da Joe Biden da sargandawano pa ara khabar yai da go sargandawano dal ta khabargunun ra para wali tasi pa da ara sa nazar larai.
Well, I don't want to get too far into a campaign rhetoric that's in the United States. I would offer this.
نه غواړم په انتخاباتي مبحث کې ورګډ شم. زه غواړم ووایم وړاندې له دې چې زه دلته راشم، پلازمینې ته ولاړم، هلته مې زیاتو کسانو سره ولیدل. له دغو لیدنو مو پیاوړی احساس دا دی چې د امریکا په کانګرس او همداشان په اجرایوي دستګاو کې د افغانستان له بریالیتوب، د افغانستان له سولې، د افغانستان له پراختیا هر اړخیز پیاوړی ملاتړ موجود دی. باوري یم چې موږ دا واقعیت درک کړی له افغانستان سره چې څه ډول یو باید کار وکړو. البته په دغه هیواد قومی ویش او نور بیلابیل تقسیمات ډولونه شته چې دا په ډیری نورو هیوادونو کې هم شته او طبیعي ده موږ لکه څه ډول چې افغانستان سره یو کار کوو او له بریالیتوب یې ملاتړ کوو.
افغانستان as it is and we're confident about its success.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک د اتلس کلنو لاسته راوړنو لکه د بشر د حقونو، د ښځو د حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمن دي او پوښتي چې له طالبانو سره به وروستۍ هوکړه څه کیږي. څرنګه چې زموږ په یاد ده، له طالبانو سره د وروستۍ هوکړې د نسخې په مسوده کې هغوی د افغانستان د اسلامي امارات په نامه یاد شوي. آیا امریکا ته طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات د منلو دی؟
Afghanistan acceptable as an outcome for the United States?
ستاسو پوښتنه په بل باندې ځواب وم. چې له طالبانو سره پرې خبرې کوو، هغه مسایل دي چې شیبه مخکې مې ورته اشاره وکړه، لکه د تروریزم پر ضد مبارزه، اوربند افغانانو ترمنځ خبرې، او د بهرنیو ځواکونو او د تاوتریخوالي کموالی دی چې په عملي کېدو به له دغو اهدافو سره مرسته وشي او ممکن کړي. تاسو وینئ چې موږ په دغه فهرست کې د افغانستان د راتلونکي بڼې په اړه چې ځان ته څرنګه نظام غوره کړي یا نور مسایل چې تاسو یاد کړل، له طالبانو سره مذاکره نه کوو. دغه موارد باید په خپله افغانان په مذاکراتو کې ځای کړي، نه متحده ایالات. البته موږ بې علاقې نه یو. هوکې، موږ دلته له ځان، مال او وخت څخه تیر شوي یو چې د ډیرو بنسټونو د رامنځته کېدو لامل شول او تاسو ورته اشاره وکړه. موږ بې علاقې نه یو، موږ د مذاکراتو ملاتړ کوو. موږ د افغانستان د حکومت او ډیری خلکو له بیلابیلو نظرونو نه چې د راتلونکي په اړه د طالبانو په څیر فکر نه کوي ملاتړ کوو، خو د دغو مذاکراتو مشري او دغو مسایلو ته پام د افغانانو په غاړه دی.
But the lead in those negotiations to address these issues and to achieve a political settlement, that responsibility belongs with Afghans, and I think that's where it
should be. But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
خو امریکا د افغانستان له لوی ملاتړ کوونکو څخه ده او پښتنه دا ده چې که د مذاکراتو نتیجه د طالبانو اسلامي امارات وي، آیا تاسو ته وسره کرخه نه ده او دا کار تاسو ته د منلو دی؟
Negotiations is Islamic Republic, Islamic Emirate of the Taliban or Afghanistan. Do you accept that?
I think that will be up to the
فکر کوم دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه مسایل څنګه حلوي. موږ خپل دریز او لومړیتوب پاتله سکلونو کې څرګند کړی دی.
You have just started your mission in
the وروستۍ پښتنې په توګه تاسو په افغانستان کې اوس خپل دنده پیل کړې. ستاسو لومړیتوبونه څه دي؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
زما لومړیتوب دا دی چې هر څه مې په توان کې دي په دغه هیواد کې به د سولې راتګ سره مرسته وکړم. د سمې ډیپلوماسۍ له لارې به د سفیر خلیلزاد په حکومت کې دننه او نورو غږونو نه چې غواړي په دې لاره کې کار وکړي ملاتړ وکړم. دا به زما لومړۍ درجه لومړیتوب وي، خو امریکا نورې ګټې هم لري چې زه او زما همکاران به پرې کار وکړي.
Priority. Obviously, America has a range of other interests here, and our staff here and I will work on those.
په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافیر راس ویلسن وو چې تاسو سره د ازادې رادیو ځانګړې مرکه اوریده. د مرکه په کابل کې زموږ همکار سمی مهدی کړی و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د هغه قضیو له امله په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې پکې چارواکي ښکیل دي. د دغه سازمان په تازه یو ریپورت کې راغلی چې د افغانستان په لوګر ولایت کې پر ماشومانو او د فوټبال ښځینه لوبغاړو د جنسي تیریو دوه وروستۍ هغه کسي دي چې حکومت باید د عدالت د برابرولو، د قربانیانو د ملاتړ او د شاهدانو د ساتنې لپاره سمدستي اقدامات وکړي. له دې سره د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې ټولو هغه کسیو ته رسېدنه کړې چې دوی ته راجی شوي دي. په اړه یې فیروزه عزیزي نور تفصیل راکوي.
د بشری حقوقو د تار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې افغان حکومت تورن کړی چې د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو او همدا ډول د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د جنسي ځورونو له امله د عدالت په پلي کولو کې پاتې راغلی. د دغه سازمان په راپور کې راغلي په لوګر ولایت کې یو شمیر سیمه ییزو چارواکو هڅه کړې چې د ماشومانو د جنسي تیریو په اړه د څېړنو مخه ونیسي او په دې اړه یو شمیر ډیپلوماټیکو ادارو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. بله پیښه چې په دې اعلامیه کې رابرسیره سوې ده د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د ځینو لوبغاړو جنسي ځورونه ده. په آسیا کې د دغه سازمان مسؤل پیټریشیا ګوزمن ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي مخنیوي له ډېرې مودې راهیسې ستونزمنو، خو ستونزې هغه وخت لا پسې پراخه کېږي کله چې مظنون قوي خلک وي. دا دوه وحشتناکې پیښې د جنسي تاوتریخوالي د مافیات پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا یوه لویه ازموینه ده.
لدې سره د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم ورته نظر لري او وایي چې په حکومت کې دننه داسې کسان موجود دي چې په خپل په بیلابیلو جنایاتو تورن دي. دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل
په حکومت کې به هغه زورواکانو یا د هغه جنگي مجرمانو چې د هغه د بشر د حقوقو په سرغړونو باندې تورن دي د هغه شتون دی، او د قانون او د اساسانګړي توګه د اساسي قانون نه پلي کېدل دي. همدغه سي په ټولو اورګانونو د دولت کې کار اخلي کار ته نه سپارل، دا د عدالت په نه پلي کېدو کې یو مهم لامل دی چې موږ ورته اشاره کولای شو.
په داسې حال کې چې تر دې وړاندې په 2013 کال کې د افغان ښځینه فوټبال یو شمېر لوبغاړو شکایتونه کړي وو چې د فوټبال ملي فدراسیون د مشر کرام الدین کریم لولوري له جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. همدارنګه تر هغه وروسته د 2019 میلادي کال نومبر میاشت کې د ګارډین ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او همکارانو له قوله یو راپور خپور کړ چې په دغه ولایت کې په یو شمېر ښوونځیو کې د 500 ډیرو هلکانو باندې د ښوونکو لولوري جنسي تیری سوی دي. چې دغه راپور تر خپرېدو وروسته موسی محمودي او یو همکارې د ملي امنیت ریاست لولوري ونیول سول، خو له زیاتو فشارونو وروسته بیرته خوشې کړای سول. خو د افغانستان لویه څارنوالۍ دا خپور سوی راپور ردوي او وایي چې دواړه قضیو ته یې رسیدنه کړې او لا هم څېړنې روانې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې لویه څارنوالۍ ټولو هغو قضیو ته رسیدنه کړې چې دوی ته راجی سوي دي.
لویه څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان په عنوان نهادې کې وظیفې
د افغانستان لوی څارنوالي د هغه بنسټ په توګه چې د قانون، عدالت او بشري قوانینو پرانا کې پیښو ته د رسیدنې صلاحیت لري، دغه ادارې ټولو هغو پیښو ته چې ورته رسیدلي په عادلانه، شفاف او خپلواک ډول یې څارلي او رسیدنې ورته کړې ده.
شفاف، عادلانه او مستقلانه موارد رسیدگی قرار داده.
همدارنګه د جمشید رسولی په خبره د لوګر ولایت د نارینه او زده کوونکو د جنسي ځورونو په تړاو د څېړنو په هدف پلاوی ټاکل شوی چې لا هم څېړنې او ارزونې روانې دي. د خغلی رسولی په خبره د کرام الدین کریم توسیه چې د فوټبال ښځینه لوبغاړو سره په جنسي ځورونو تورن دی محکمې ته استول شوی ده چې د نیولو حکم د محکمې لوري هم سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د کرام الدین کریم د نیولو هڅې روانې دي. له دې سره د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان حکومت غواړي چې زر تر زره دي د دغه پیښو د قربانیانو نه د ملاتړ او د شاهدانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په واسیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 کېدونکې دی. یو ار پی پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت شر سفیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسېدو یوه غوره لار بولي. د وایي افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس یې کړي. راسولسن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د مونشن په کلني امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته تللی. د ارګ له خوا په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني به د مونشن د شپږم امنیتي کنفرانس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې ورسره وکړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو یو مهم قومندان د خپلو 5 ملګرو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا پېښه پرون د هرات په ګولران ولسوالۍ کې سوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دایکنډي چارواکي وایي د واورې د شویدو له کبله په دې ولایت کې 9 تنه مړه شوي، 6 ټپیان او 2 نور کسان لا تر اوسه لا درک دي. د ایران د پارلمان انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل شو. په دې انتخاباتو کې څه باندې 5000 نوماندان د پارلمان د 290 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند د ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک طرح حافظ سعید یې په بند محکوم کړی دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. وسم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره.
د پاکستان د سکی د لوبو په سیالیو کې نازمې خیرزاد د برونزو مډال خپل کړ. هغه له خیرزاد د سکی د سولرم پړاو نړیوال سیالیو کې په خځو لیدلو سره وتوانېده چې په لومړي ځل په دغو سیالیو کې افغانستان ته مډال راوړي. په ورته وخت کې افغان نارینه لوبغاړو سجاد حسینی او علی شاه فرهنګ 25 مقامونه او همدا شنسید محمد طاهری او شاغا رضایی په ترتیب سره 20 او 14 مقامونه خپل کړل. په دغو څلور ورځنیو سیالیو کې د اوکراین، تاجکستان، یونان، افغانستان، پاکستان او آذربایجان شاوخوا 45 لوبغاړو ګډون کړی وو. د افغانستان په درې ولایتونو کې ژمنۍ جشنوارې پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه جشنوارې د ژمنۍ ورزشي ټولنې او د سنوکر، سکای، کارلینګ او نورو فدراسیونونو له لوري جوړې شوې دي. ښاغلی خریزاده زیاته کړه دغه جشنواري د 150 لوبغاړو په ګډون د بامیان، پنجشیر، کابل او میدان وردګو ښارونو کې پیل شوي او څلور ورځې به دوام وکړي. ټاکل شوې له دې سالوي وروسته د افغانستان د سنوکر ټیم په پاکستان کې د سنوکر کلب سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړ شي. دغه سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په 14 د پاکستان په سواد کې پیلېږي او 8 ورځې به دوام وکړي. او ټاکل شوی چې د فوټبال لس نړیوال ستوري په اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. ورزشي ویبپاڼې د راپور په اساس د فوټبال اوسنی ځینې نړیوال ستوري به د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د خپلو هیوادونو په ټیمونو کې د سیالۍ ډګر ته ووځي. ټاکل شوی چې د اولمپیک سیالۍ راتلونکي کال د جاپان په پلازمینه توکیو کې وسی.
دوستانو په همدې سره دا نیم سات د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د خبرونې دوهم نیم سات تراغلو. په دې کې به دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کو. یو هم د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ادارې مشترک پروګرام دی او بل هم کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی دی. دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا د ویداده خوشی او پښو بوده شان ورته پیدا کی؟ هغه په اصطلاح اختلافي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر برید رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی واړه لرمه ده.
معمولا دوی در کلچرک چورتا وایی یا در دغنبوره پا دی کم وقت اختصیوی که اختصیوی چرا قمال
افتا ده خو متناظر شکل لری، خصوصا ده وقت ساهن نیولی ده مخ دوار طرف بند پرسوب لری او مخ گرد لکه ده سپوگمه گونده شکل اختیاروی. زامه یا علاشه ده ماشومانو اکثرا دیره درنا کوی ده دوده نیشی خوره لی، کوشش کهو چی ده نور ماشومانو نیجودا که زکده یو ویروس مرز ده دیر زر یو بلتا ده تنفس او ده هوا ده زرات للاره نه انتقالی اید ویده ده خوصی و پرشو بوده شنورتا پیدا که اغای بستلا اختلاطی حالتی که اغای هم مربوط که ده درغنبوری یا کرچرک ده اختلاطه ده.
کلچرک خو زمونږ په کلی کې اصلا کې په پښتو کې ټنغمبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي، هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غوږ ډېر بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته دا مشکل زیات شته ده. داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي، ورته تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني تشخیص نه کوي په خپل سر ته ورته دوا ورکړي هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي چې هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي، هغه باندې تبه راولي، هغه خپله انرژي ورسې ټول مابینه ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې، دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څه ملې، درد کوي څه څه ملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مم درد کوي. دا جای مم
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
تم خیر اوسې.